په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمان پرانستل سو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبریالې ملالې میوند پر وژل کېدو خبرګونونه اوریدلی سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې تم زفر بازار هرکلی کوم چې تخنیکي چارې تای روشن را سره مخ تړي. خبرونه په خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې وژنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوی تر یوې اونۍ پورې د بریگزټ سوداګریز تړون وروستای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستو مراسمو ته لرې واټانه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنی ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنې پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیږد او ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناکه او ارزانه لاره ده.
تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغې پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان آزادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوې نشي غلي کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې دا برید وحشانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان د پیښې سخت خواشینی کړي.
د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د ملاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لګ لګ کیږي، نو زلا سور کول دا یو ډېر لوی غمیزه وه خبریالانو لپاره.
تر اوسه د ملالې د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. نوموړې داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یماس یواش هم کابل کې وژل شوی و. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وژل شوی. د امنی قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته په لار و چې برید پرې وشو. اسیر وای د غبرید کې د ولسوال یو ساتونکو هم وژل شوی او دوه نور ساتونکو ټپیان شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسولیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپور ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګری سړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماخامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدل. بریگزټ وروسته سوداګری سړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګری پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي دواړه لوري مرکچیان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوې ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیز کړي چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیونټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی د لومړي ځل لپاره د سېشنبې له ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دو جلا خبرپاڼو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول د کوکیز کارونه غیر فعاله کړې ده. کوکیز په آنلاین بڼه د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنی پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سو. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
ده ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند وژنې په کوردننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کل وړاندې د ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلی وو:
سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او د چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولې بیره کولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه زما له به روټین راکولې دوه ورځې درې ورځې حتی تر دې پورې چې په ما تیل واچول وی سوزولم سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلي ونیس پروګرام پر ځای خپور سي او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بل برخه ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستي سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاړي کې لا پراخي سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې نور څه تر کوي؟
د افغانستان او ایران ترمنځ د خواف هرات ترمنځ د وسپن پټلۍ نن پنځ شنبه د افغانستان او ایران د دوړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسما پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دوړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخي کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیز اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دوړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلې دل د دې ښکارندوی کوي چې دوړو هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تنسیل کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته
پروژه.
د معلوماتو له مخې هر کال به پر دغې ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خاوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون له مخې ایران د دغې ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړي او یوه برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې 25 کیلومتره د افغانستان په خوره کې دننه چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد له لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلۍ څلورمه برخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایټالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیه له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې دننه هم د ولایتونو د نخلول لپاره د ریل پټلۍ د جوړیدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړیدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او ارزښت لرونکې یاده کړه. ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسون په ژر جوړیدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غل ازادي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې او په تیر خبرونو کې هم واوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په یو وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې تر سره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو تر څنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود، او په دې مراسمو کې څرګندونې کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکی. امیرزی سب خبرونه ته شرغلی.
بلې ډیره چاته مننه. نن یولس بجې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې د ملالی میوند او د دې ډرایور چې لدی سر یو ځای وژل شوی و، نن سهار د هغوی جنازه تر سره شوه. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والی او امنیتي مسؤلینو همداراز د ملالی میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی وو. په دغه جنازې مراسمو کې که څه هم د ملالی میوند دغه وژونکي په تېښته بریالی شوي او تر اوسه لا معلوم نه دي چې دا څوک وو او ولې دوی ووژل، خو ځایي چارواکو په تېره د ننګرهار والی د خبریالانو او د ملالی میوند او د ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو، او هم کورنۍ او چارواکو یې غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تېر کې هم داسې خلک وژل شوي دي، بیا عاملین په تېښته بریالی شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالی میوند پلار د ننګرهار والی سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالی وختل چې کسان چې دوی دغه سي نورې لاس زیات نورې ملالی لري چې ټولنې ته وړاندې کړی او د ملالی میوند هغه ارمان به پوره کړي، خو ژمنه دا وکړه چې دوی په ټینګه باندې د ملالی میوند وژونکي غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي او ګواښ یې وکړ چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی او ځکه دوی کابل ته راپېچېدلي دي.
ډېره زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالی میوند جنازې مراسمو څخه یې جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان ښځو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تیرې فبروري په میاشت کې ملالی میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی و.
نوم یې ملاله میوند دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه. په ننګرهار کې د انعکاس ریډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه کار کوم، تر څنګه بیان راډیو سره خبریالی کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم. همدلته جلال آباد ښار کې اوسیږم. سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سوله وي، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټولې پوره کېدای شي. مثلا د اول خو دا دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړه وي نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یې هر وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکوي. کله چې سوله وي نو دغه فکر له چا سره نه وي. مثلا د زده کړو حق دی، د سرپناه حق دی، د همدارنګه د روغتیا حق دی، د کار کولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی. دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یوه ټولنه کې سوله وي. هغه دور یو داسې دوره وه چې په خاص ډول د ښځینهو لپاره چې یوه توره دوره وه. که چیرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله ترسره کوي، په دې حکومت کې ګډېږي، نو موږ ورته ښه راغلاست وایو. لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله. اما که دور د طالبانو دور راځي، نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ملالې میوند غږ مو واورېدی چې نن په یوه وسلوال برید کې د تل لپاره خاموشه سو. ملګرو ملتونو د ژورنالستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغې خبریالې وژنه غندلې ده او دا یو بشري جنایت بللی. نور تفصیل راته اجمل اندرا کوي.
په افغانستان کې بیلابیلو ادارو پاکی کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمایندګیو، سفارتونو، افغان چارواکو، د بشري حقونو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځوانې خبریالې، په جلال آباد ښار کې د دغه ځوانې خبریالې وژل غندلې دي. د جرمني سفارت پر خپل ټویټر لیکلی دی دا پیښه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2020 کال کې د بشري حقونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبریالې شوې برید او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پر استازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو باندې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوې ځانګړې اعلامیې کې ویلي دي چې دا بشری حقوقونو په نړیواله ورځ باندې د داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکون کړي چې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي. په د نورو سفارتونو هم په خپل ټویټر پانو او اعلامیو کې د بریده غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم د بریده ټکان ورکون کې بللې. ولسمشر غنی د دې بریده د سخت غندلو پر مهال ویلي، زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي، پر دوی بریدونه بشر ضد جنایت او نه بخونکي عمل دی. دا ارګ څخه خبره شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وایي چې د ناپوهی واشت لارویان د داشان بریدونو په تر سره کولو سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سری حکم په اساس د افغانانو حق دی نشي زیان منوله. دا ارګ اعلامیه کې ویل شوی خاغلی غنی د پیښې د څیړنې او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. همدارنګه د مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالام په ویلا مې کې د برید د بیان په ازادۍ باندې برید ګڼلې ده. خغلی عبدالله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولای په دې ډول بریدونه سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غل کړی. دا انعکاس رادیو ټلویزیون خبریال ملاله میوند او دغه موټر چلوونکي نن سهار په یو تروریستي برید کې ووژل شول. تر دې تقریبا څه کم میاش مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی د په موټر کې یو خدل شوی ماین واشه. تازه د افغانستان لپاره د ولویدوزو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو ګډه اعلامیه کې ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو غوښتي و چې په دې هیواد کې هدفي وژنې پای ته ورسي.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل اندوی چې د ملالې میوند پروژنې د کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو په اړه راتویل. په همدې ترڅ کې مې د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښت چې د ملالې وژنې په ننګرهار کې پر خبریالانو څومره اغیز کړی دی.
یقیناً ملالې میوند شهادت د ننګرهار نه یوازې د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبریالانو هغه څوک چې د مریالې د شخصیت سره بلدتیا لره هغه یې وبګنول. نن ډېر زیات خبریالان خوشحالي وو او یقینا چې د داسې یو مهربان همکاري چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لګ لګ کیږي، نو زلا څور کول دا یو ډېر لوی غمیزه و خبریالانو لپاره. په کاري چاپیریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال کوو وړي مونږ وژلی شي، نو مونږ به څوک یو؟ نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې ژړل، او له حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه یې هیله دا وه چې خبریالان بې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا در چا دي د هېچا نه دي، نو په لحاظه د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدار صاحب، په داسې حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو شذینه خبریاله پناشه کیږي، د څه متوجي کیدای شي؟ ولی باید یو شذینه غم بیا خبریاله په افغانستان کې پناشه شي؟
دا یقینا خبریالان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بل اخر به څه کیږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کیږي. دلته خبریالان بلا بل نظرونه لري، ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلواله ډلې وړی چې په دولت باندې فشار وارد کی، او ځکه د خبریالانو په وجلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرح غړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وجلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کیږي. نو کېدای شي دغه یو توجیه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر و چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعال دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملاله میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه هم غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یو بله ستونزه ده، ځکه د ملاله میوند مور هم لنن لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیا لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن وو، او په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نه زغم وو. نو دا یوازې د دې د مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یو د خبریالۍ اړخ او بل د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله او مبارزه وه.
بله همدار صاحب، هغو عاملینو ته ستاسو پیغام څه دی چې دا رول پیښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی شي چې خپل اهدافو ته ورسیږي، یا د دې خبریالانو آواز چپ کړي؟
زه دوی ته ویل غواړم چې تاسو به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله و ارزو مو دا ده چې د جګړې ټول ښکېل غواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي، خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د ښکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. نه خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو زه داسې بې کسه بې څوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم درته.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دي. د یو شمیر راپورونو لمخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل شوی و چې د لګیدلې تور لمخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای لدې څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوې دي. دا ښکاري چې دا د راتلونکو ادارې لپاره یو سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د پلار ته د ولسمشۍ د لیشتېدو د واک ډلې خبر کړی دی، ویل دي چې فدرالي څارنوالان د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دا مسأله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وای چې دای له دې تحقیقاتو د دسمبر په اتمه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکو ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوری غشتونکو لپاره د ولسمشۍ پراتلونکو دوره کې د سیاسي فوټبال په یو ډګر بدل شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډانلډ ټرمپ او ډیرو جمهوری غشتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر بیاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او پدې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او کبل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پښتون به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنی دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوه اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوه اونۍ تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګندنه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمیره به خورا کم وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغه به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لنن هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حدیث حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې د قوس په دیارلسمه ورځ د معلولینو چارو ویان په خپله وینا کې وویل چې موږ ټول معلولینو ته معاش ورکړی دی. د اته نوي کال یو روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوې. د نهه نوي کال نیمې پیسې ورکړې شوې دي. نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې هکله باور وکړي. وسلام په احترام.
د نننن لغمان ولایت نه تاسو سره زموږ د کوم چې الیکټر په سوالي ته بارت څه تاسو سره کومه چې تاسو ما خبره کړو دا کار چې تاسو لغمان د سرور څخه د کوزینن وړاندې ته د لغمان د نسب استفاده سره تجربه کړو نو تاسو یو څه کوم شی ته نو کې وخت تاسو نو دا د دې راځي نو تاسو کوم چې دغه ما سره نو ګډه سلام علیکم ورته کوله برکت
اډ موسسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزکې او ډاکټرانو معاش ورکوي. ډیره بیکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اوه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نو درې میاشتو اوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اوه میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور بیا پلاویات راولی دي د مونیم سوا د هلمند د شهیدانو د نظامی شهیدانو د کورنۍ حوال او احوال وپوښتي. السلام
علیکم. ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ستاسي پیغامونه خو مو اورید. په دې سره په کابل کې 4:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یوناما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوږنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی بریټ کې وجل شوې د امنی قمندانې ویان خلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار و چې بریټ پری وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدی اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګری ستړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خاند پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل سي پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او د سپورت لټګر به نوي خبرونه راته رحمت الله افغان وای.
د سپورت ورځنی هنداره د استقامت تر عنوان لاندې د اسپ زغلاونې د لوبو په پایله کې اسپ زغلاونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې چې تیر ورځ تر سره سوه له سوار لوستو ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی وو. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب رحمت قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سورو 40 کیلومتره لاره ووهله. د کابل د فرسال په روانو غوره لیګ سیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیمه پایلوبه کې صداقت لوبډلې په یو جالب لوبه کې وی آی پی لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلي مشوف په خبره په همدې پړاو لوبه کې ظاهر اسد لوبډلې سنائی لوبډلې ته د 4-5 په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوبو وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له 2 ورځو راپدې خوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن 2 لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالی او کینډي ترمنځ وي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالی لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتي خبرونو مواردل دوستانو مخکې تر دې چې د اونیزو پروګرامونو برخې ته ورسو د هنر څنګه ته هم سر وشکار کوو لیونی مینی کرم آشنا لبیابان سره د دې او نورو ګڼو مشهورو سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی کورنۍ یې د درملنې لپاره ځان بې وسه ګڼي اجمل تورمان پر دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پوښتلی دی په کې ژبه وارو
لیبلی مینی کرم آشنا د بیابان سرا پری دی چې ګرځم لیونه پغرونو
د افغان موسیقي یو لوی هستی خو بی وسه او بیمار د مینی سندربول ایوب چې له درنوي مینوال یې ورته ایوب استاد وای د نګدی نه هو لسیزو دی او له دیر لسکلنی له موسیقي سره پاتې شوی دی نوموړي چې ډیر شمیر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول اوس خپله د امسا او نورو په مرسته دریږي او قدم اخلي د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څیره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي د بې وسۍ اوښ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي
پلار خو تبا کړی پلار پسې لیونی شوی یو ډډه مې داسې سوځي لکه اور چې ورته ګورم زه اوس غواړم چې بسه مې نه رسېږي چې څه وکړم دې ته پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي
کیهان ایوب
اوس رات غرونا ګړنګونا
دای د ایوب استاد مسه ده کایهان چې خپل هم سندرغاړې دی وای کله چې مافیلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندې وسی او نر نه خو دوی پاتې دی فعلاً
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندانو هم د دې وطن د غړي په صفت باید ومني پلاټ فرهنګ باید د ایوب استاد چیز نه یو سره ماته د وظیفه راکی زما غزامونو ته مسیانو ته به وای نو مرسته باید ورسره وشي
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي د دوه لونې لري دوه زامن هم درلودل یو زوی مړ او بلې ترې تم ده لونې په پیښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي
د چاد شوخ نظر دا پارا اغلو گرزم نا قرارا
دوستانو د ایوب د روغتیا په اړه راپور خو مو واوریدی او اوسم که څه هم په دې خبرونه کې د کور کلی پروګرام نوبت و خو د دې پر ځای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو تفصیلي راپور درته خبرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوی راپور چې د دسمبر پر 8 نیټه خپور شو وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري په داسې حال کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنې په ګډون د حقوقو مدافعین په دې هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه اندیشنه څرګندوي د افغان حکومت ته تمه کیږي چې د پرمختګونو په خوندې ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي ملالی بشیر پر دې موضوع تفصیلي راپور لري چې د وی متضرر رشیز په ځخ پیلېږي
ماته دا نه جوړې د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم زه بنم لرم د غې نه پسند بیا غې راته غوړو کې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یوه غې واده کړه د غې خاطر
دا ژغ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورنۍ تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه دا ښځه چې ازادي راډیو د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي د شوزو چارو وزارت وایاند سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است
د دیار لسوته نویوم د نوومبر څخه د دیار لسوونه نویوم کال تر نوومبر میاسي پورې په مرکز او ولایتونو کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیه ثبت شوې دي تر ټولو زیات پیښې د وهلو ټکولو دي یو لسو اته قضیه د فزیکی تاوتریخوالي
قضیه مو لاته کو فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنې ته اړ ایستل د کوچنی عمر ودونه د زده کړو مخنیوی د خوښۍ د واده مخنیوی وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوی له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسي ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خواښ خر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکول را باندې تېر کړه. د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته وم. زما له به روټۍ نه راکوله دوه ورځې درې ورځې ځنځیرونه یې راته خپو ته اچول مونځ او داسې نه پرېښودمه.
دا د یوې بلې افغان ښځې غږ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوې. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالی له دوو مواردو څخه دي. له سرغړوونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کیږي. دغه ادارې د دسمبر په 1 نیټه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سویو پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څیړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي، ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل سي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 یې ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 34 ولایتونو لپاره به مرستیالې والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 یې ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوو ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور په رایې نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلې ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن بودیم.
مونگ پا دیرستیو که دو خزینه وزیرانو پر اولانده ده تاوتریخوالی شاهدان بود چه ورته ده اعتماد رای ورنکل شوی. در رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، هغوی د انتخابی دو حق درلود، خو دا چې د هرې یوې 9 او 53 رایې باطلې کړې، د دوی حق یې سلب کړ.
هر کدام را باطل مبدل کردن، حقشان را سلب نمودن.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د ښوونې او روزنې د 1990 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیونه زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې لا هم 3.1 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کول او د هیواد په پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په یوشت کسیزه مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي خو طالبانو په خپل یوشت کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1315 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو لسو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل سي ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکز ټیم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د یوویشتو کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هېواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي. The interests and the rights of half the population of the country.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوې چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشرې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June
په جون میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله د یادولو وړ ده چې پکې یوه ښځه وه. د دوو حملو تاریخ ته په کتو ښکاري چې ځینې حملې طالبان کوي، خو په اړه موده کې موږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لرې کولو په خاطر ښایي دا حملې کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو یو شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ښځې ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منستر وړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اګست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تمانچه کلاشینکوف ده مصالحې.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادي رادیو سره. اوسې قدر منه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تمانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مصالحې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزینې سو پړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه
موزینې سي کلاشینکوف دې داسې م کوي؟
و داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نوکومره دې کې به دننه باروت و، دا به خالیګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی وم، ډز چې مې پیوکو دا زنه مې پیویشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوښه سری پیر راوښ هنه شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره. چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خستی را روان کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خستی را روان کړي، مردکی ولا خستی را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانې، چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروف ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته باغه مصروف ده، بس هغه سات پیری په ماګه باندې. کوم شی نشي مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي، لکه سخته کی تمه شي دي، ټانک دي، مطلب نور د وسایل چې هغه به شمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات په تیر شي، او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي. مثالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي، ذهنن چې د دوی شرا لویږي، مطلب کده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي. په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي، او زما په نظر شه ده صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي. هر څه چې په نظر خبي هم هغه وړي. دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
دا په پیل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوي ده، زموږ بهید ټوله د سلا او توپک او دغه اسلحو څخه ډک دی. اطراف مو هم شاریات مو هم ټوله دغه موږ وینو. جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي، هغوی داسې فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غښتلتیا او داده د هغو تمثیل کوي. تر ډیره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکۍ وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچې ورسره وینو. فقط دغه تمایل یم و دغه ته دی.
کوم شیان تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه راته واضح کړئ؟ مثلا جنگی د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا دغه اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړیزو توکو ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه؟ ماشوم همدا اوس چې په دغو شیانو لوبې کوي دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل یو ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړانده کړي دي، حتی تر مرګه پورې رسولي دي. نو خطرونه یې دغه دي چې ژوند دور بدرنګه کړي دي.
بله، اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویقي.
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول،
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دغه جامي او ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګی او گاډی او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې جونې یو نوکی جوړی په ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچې داسې چې موږ دا وو په لاس کې توپک ټانک دا ورته ورکو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې کوي یا غد امن او د ټیکاو د لار سره ډیر لیوالتیا نه لري ډیر تمایل ودغتی چې څنګه کولای شي د دوه توکو جنگي ابزار په واسطه خپل فکری مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راو پرځي راغزاري کی نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب تر ځواني پورې
ډیر مننه زوندي وسی
مننه لتاسه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کی چیاست الله مومال او ملګری
ਮਸ਼ਨਾ ਦਬਿਆ ਬਾਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀ